السلام علیکم لا غرمه نمخ کې لس بچی دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یوه بلې او ساته خبرونه اوریدو ترابولم د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په دې خبرونه کې اوري چې د ډلیس امنیت د سازمان غړي هیوادونه وایي د افغانستان وضعیت مخ په خرابېدو دی او د وضعیت د افغانستان شمالي گاونډیانو ته هم جدي خطرونه پیدا کړی دي غرض دا هم اوري چې د هلمند کجکی ولسوالۍ د قومي مشرانو شورا او نور چارواکي وایي چې که پر وخت دغه ولسوالۍ ته کومکي ځواکونه ونه رسیږي ښایي دا ولسوالۍ هم له سقوط سره مخ شي خو تر هر څه مخکې له ناجیه صاحبۍ څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رای د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ځنګړي سرنوالۍ چارواکي وایي چې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي د افغانستان د ښار جوړونې وزیر په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځنګړي استازي سره وکتل او راپورونه وایي چې د ډیورن کرښې ته څیرمه قبایلي سیمه کې د پاکستان جنګي الوتکو او بلډوزرونو لسګونه دوکانونه له منځه وړي دي د خبرونو تفصیل د افغانستان له داخل او بهر نړۍ څخه ګڼ شمېر شخصیتونو او ټولنو د ازادي رادیو د همکار او د هیواد مخکښ ژورنالیست جناقال کوزی په مړینه غم راځي سرګنده کړی ده د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د مرحوم الکوزی مړینه د ژورنالیزم او بیان ازادۍ په برخه کې یو لوی ځای بلل یو د دیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ په برخه کې د نوموړي له هڅو ستاینه کړې د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل په پارلماني چارو کې د دولت استازي غلام نبی فرحي او زیات شمیر نورو دولتي چارواکو د خبریالانو ټولنو هم د جناقه الکوزی په مړینه ژوره خواخوږي څرګنده کړې د غرض د ازادي رادیو سلګونو اوریدونکو د ټلیفون او ټولنیزو شبکو له لارې د جناقه الکوزی په مړینه خپل خپګان او غم راځي څرګنده کړې ده جناقه الکوزی د ورپېښې ناروغۍ له امله د شنبه په سهار د 85 کلنې په عمر د اوتریش د ویانا ښار په یو روغتون کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری پرون په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځنګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلې دي د ښار جوړونې وزارت څخه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو لورو پر نورو مسایلو سربیره په افغانستان کې د کور جوړونې او ښاري پراختیا په برخه کې د روسیې پر همکارۍ خبرې وکړې د خبر پاڼې په وینا د روسیې ځنګړي استازي کابلوف په دې لیدنه کې په افغانستان کې د پانګونې لپاره د خپل هیواد چمتووالی په ډاګه کړ خو په عین حال کې په دې برخه کې شته امنیتي ستونزو ته هم اشاره وکړه د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ځنګړي سرنوالۍ رئیس وایي چې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي یار محمد حسین خیل له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې وویل چې د دغو جدي ګواښونو له امله په کراتو د یو شمېر سفارتونو او د دوی امنیتي برخو لخوا مکتوبونه ورغلي دي
از طریق سفارت امریکا به کرات مراد برایم تلفن شده و چند پیش از یک منبع موثق سفارت فرانسه اونا به انگلستان و بالاخره به مرکز ما رسیده که این قسم مرکز شما را شاید تحت عملات شدید و مترا و خانه شما را شناسایی کنه و شما را به شکل از اشکال تحت تعقیب و شاید از بین ببره
د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ځنګړي سرنوالۍ د مخدره موادو د کاروباریانو او قاچاق کوونکو عدلي چارې مخته بیایي او دوی ته سزا ویوروي راپورونه وایي چې د ډیورن کرښې ته څیرمه قبایلي سیمه کې د پاکستان جنګي الوتکو او بلډوزرونو لسګونه دوکانونه له منځه وړي دي دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې پرون دغلته د پاکستان د پوځ پر یو کاروان چاودنه وشوه چارواکي وایي دا پیښه پرون د شمالي وزیرستان په واڼه ښارګوټي کې شوې ده دا هغه سیمه ده چې وخت نا وخت د پاکستاني پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې کیږي یو سیمه ییز چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د پوځیانو پر کاروان په سړک کې خودل شوی ماین وچاو دي چې لکتر لگا 15 سرتیری ټپیان کړل. د دې سیمې چارواکي په وینا پاکستانی پوځیانو له چاودنې وروسته په سیمه کې د لټون عملیات کړی او هوایي مرستې هم غوښتې ده. سیمې چارواکي استخباراتي مامورین او د سیمې خلک وایي لومړی هلیکوپټرو د وانه په خرګوټي کې پر دوکانونو بمباري وکړه، وروسته بلډوزرونه راغلل او د هغه دوکانونه یې ونړول چې د دوی په وینا د مشکوکو کسانو وسله والو. د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړی چې د اوبو کمښت، بیکاري، انفلانسون او په نشي موادو د روغدو کسانو د شمیر زیاتېدل د دې هیواد لپاره لوی ګواښونه دي. روحانی پرون د دې هیواد د انقلاب ساتونکي ګارد د قمندانانو ته په وینا کې په دې اړه څرګندونې کړې. حسن روحانی قمندانانو ته په وینا کې وویل چې د ایران دښمنان یوازې امریکا، اسرائیل او ترورستان نه دي. نوموړي وویل هیواد نور دښمنان هم لري چې باید له ماتې سره مخ شي. هغه په دې لړ کې د اقتصادي رکود او د اخلاقي ارزښتونو د لمنځتلو یادونه وکړه. نوموړي په نشه یي موادو د اخته کسانو لوړه شمېره او د طلاق زیاتوالی د ایران د خپلواکۍ او اسلامي نظام خطرناک دښمنان وبلل. کرملین وایي د روسیې ولسمشر چمتو دی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون پر مهال له خپل امریکایي سیال سره وویني. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله د روان سپتمبر میاشت په ورسیو کې جوړیږي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف وویل ولسمشر پوتین هر وخت د ډیالوګ لپاره چمتو دی چې په ځانګړې توګه له خپل سیال براک اوباما سره وګوري. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان جش ارنس ویلي چې ولسمشر اوباما او جمهور رئیس پوتین خی په نیویارک کې یو بل سره وویني، خو نوموړي دا تایید نه کړه چې دا کتنه پلان شوې او کنه. ولسمشر اوباما او جمهور رئیس پوتین د وروستي ځل لپاره د تیر 2014 میلادي کال په نومبر کې په بیجنګ کې د آسیا پاسفیک اقتصادي د سرمشري پر مهال یو بل کتنه وکړه. او د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیران د سپتمبر د میاشتې په 22 نیټه یو بیړنۍ غونډه کوي سو د کډوالو د پرخیدونکو بحران په اړه خپلو کې خبرې وکړي. دوی به د هغه پلان په اړه خپلو کې وغږیږي چې له مخې 160,000 هغه کډوال چې په یونان، ایټالیا او هنګری کې د پناه اخیستلو غوښتنه کړي د دې ټولنې نور غړي او هیوادونو ته واستول شي. په دې اړه د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه ونه توانېدل چې یو توافق ته ورسیږي. د خبرونو پای.
تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د ډلیز امنیت سازمان د افغانستان پر روانو امنیتي حالاتو سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د هلمند ولایت مقامات او د کجکي ولسوالۍ مشران وایي چې که پر وخت کجکي ته کومکي ځواکونه ونه رسیږي دا ولسوالۍ به سقوط وکړي.
څوک نه ورځي، کومک ته نه ورځي، مقصد شاید هغو هم بره مهمات خلاصېږي او پاتې دي سوله، نو دا خو ډېر په ضرورت کې دي.
د افغانستان د مخدر موادو وزارت د امریکا د جمهور رئیس دا څرګندونې تاییدوي چې په 2015 کال کې افغانستان د مخدر موادو د لویو تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو په لیست کې شامل دی.
مواد مخدر د تروریزم سره مستقیما ارتباط لري. په دې ارتباط کې افغانستان بیرته پاتې شوی ده. افغانستان نشي کولای چې دا معضله په خپله حل کړي.
د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه لرو او د هموري چې د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ خلکو، مشرانو او دینی علماو د یوې قومي جرګې له لارې په خپله سیمه کې د ښځو د مهر د کمولو پریکړه وکړه. دا نور رپورټونه سربېره د خپرونې په دوهمه برخه کې په دې اړه هم اوري چې هغې افغان میرمنې ته چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو نجونو ته د تعلیم لپاره کار کړی دی د کډوالو د ملګرو او ملتونو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ کلنې جایزه ورکړې ده. د خبرونې په دوهمه برخه کې آزادي اوریدونکو پروګرام او کورکلی خبريږي. تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې په بخښنه سره کورکلی پر ځای د ګوړې اچار ونیس تفریحي پروګرام لرو. د ډلې امنیت د سازمان غړي هیوادونه وایي د افغانستان وضعیت له یوې ورځې بلې ته خرابیږي چې ورسره د دې هیواد شمالي ګاونډیو ته هم امنیتي خطرونه زیاتیږي. د دې سازمان د غړو هیوادونو مشران پرون د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې راټول شول او د افغانستان او سیمې د حالاتو په اړه خبرې وکړې. اجمل ان په رپورټ برابر کړی دی.
روسیه چې د ډله ییز امنیت د سازمان مهم غړی هیواد دی، ولسمشر یې د افغانستان وضعیت خرابیدونکی بللی. ولادیمیر پوتین د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د دې سازمان د مشرانو په غونډه کې وویل د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په راتګ په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شوی. نوموړي زیاته کړې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو حالات نور هم کړکېچن شوي، د تروریزم ګواښونه زیات شوي او په افغانستان کې راټولې شوې افراطي وسلوالې ډلې ګاونډیو هیوادونو ته د ورتلو لارې لټوي. د روسیې ولسمشر وایي وروسته له هغې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په افغانستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي، ورسره یو ځای ګاونډیو هیوادونو ته د ګواښ خطر هم زیات شوی دی. د ولسمشر پوتین په وینا نور د داعش د وسلوالې ډلې ګواښ د عراق او سوریې په پولو پورې محدود نه دی پاتې. ولادیمیر پوتین وویل تروریستان د ډلې ییزې وژنې کوي، ولسونه د ګډوډۍ او قاطۍ په لور بیایي، فرهنګي اثار له منځه وړي او امن مذهبي ځایونه ویجاړوي. نوموړي له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو او روسیې ته د نشه یي موادو د قاچاق ګواښ هم زیاتېدونکی وباله. ویویل په افغانستان کې نړیوال ځواکونه نه دي توانېدلي چې په دې هیواد کې د تریاکو کار راکم کړي. د روسیې ولسمشر ټینګار کړی چې دوی د دې ګواښونو په زیاتېدونکي بڼه پوهیږي او د محدودېدو کومه نښه یې نه ویني. د ډلې ییز امنیت د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د پراخو هڅو غوښتنه کړې. له دې غونډې وروسته په خپرې شوې اعلامیې کې ویل شوي په دې برخه کې مؤثر ګامونه او د نړیوالو هڅو پیاوړتیا کولی شي د دې خطرونو مخه ونیسي. دا یادونه ورده چې تر دې مخکې افغان چارواکو هم وخت په وخت د سیمې هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د افغانستان ناکرارۍ د دوی تر پولو وراوختلی شي او د سیمې پر هیوادونو یې غږ کړی چې د افغان حکومت سره دې د هغه سخت دریځو ډلو په ځپلو کې مرسته وکړي چې یوازې افغانستان نه بلکې ټولې سیمې ته یې ګواښ پېښ کړی.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د هلمند ولایت چارواکي او د دې ولایت د کجکي ولسوالۍ مشران وایي چې که پر وخت کجکي ته کومکي ځواکونه ونه رسیږي دا ولسوالۍ هم ښایي سقوط وکړي. رپورټونه وایي چې په دې وروستیو کې د کجکي پر امنیتي پوستو او د غراز د کجکي د برېښنا پر بند هم بریدونه زیات شوي دي. په تېره خپرونه کې مو په هلمند کې د ازادي راډیو له همکار الیاس دای سره په همدې اړه خبرې وکړې.
د تیر مشپې البته د برای مفام نه د ور مشپې رئیس چې کوم دلیزي ستر بریدونه وسلواله تر پرون مازیګر پورې کړی دی. د هغه په پایله کې د ولایتي شورا د وکیل مجید اخونزاده په خبره چې د پولیسو د یو ممرت په شمول د لس په شاوخوا کې پوستې سقوط شوې دي او اوس د پولیسو او اردو کمربند د کجکي د پوزیسیې په چې دا د دم او د برېښنا د فابریکې څخه د یو نیم الى دوه کیلومتره فاصله لري رسېدلې ده. د پولیسو ځینې سرچینې وایي چې د تیرو ورځو په دې ډله ییزو پراخو بریدونو کې کته هم افغان وایي ځواکونه هڅه وکړه چې د اردو او پولیسو کومک وکړي، خو وسلوال وتورېدل چې سیمې ونیسي او د پنځه ویشت شاوخوا کې دوی وایي چې افغان ځواکونه تلپات لري. البته د پولیس دا سرچینې وایي خو تر اوسه پورې دغه مسله په رسمي ډول د حکومت ویاندویان نه تایید کړې. نو چارواکي او خپل د کجکي د کلي شورا غړي وایي که ژر تر ژره د هوایي ځواک په مرسته باندې پولیس ځواکونه کجکي ته ولاړ نه کړي، دا هم د مساکله او نوزاد په څېر ډېر ژر سقوط کوي او وسلوال به تر ګام او فابریکې پورې ځان ورسوي. البته ځینې ماتیل شوي خبرونه وایي چې تېره شپه یو شمېر جت هوایي الوتکې کړي دي او څلور موازیې بمبار کړي دي د طالبانو چې دقیق ارقام لا تر اوسه پورې د مرګ ژوبل نه.
دای صاحب، اکثر خلکو په ذهن کې دا مسله نن سبا او دا پښتنه ډېر زیات تاویږي چې ولې په میاشتو میاشتو یو ولسوالي محاصره وي، ولې مرکزی حکومت یا هلته پراته نور قوتونه دغه محاصره شو سرتیرو او پوستو او ولسوالیو د نجات لپاره اقدام نه کوي. هلته په هلمند کې خلک سوي چې ولې څه سبب دی؟
د هلمند ولسوالی البته د هلمند د نوزاد ولسوالی تر سقوط وروسته په مساکله باندې وسوال ډېر وټول سوله او د مساکله خپل مرکز د څو ورځو لپاره سقوط وکړ. که څه هم هلته د امید په نوم عملیات پیل شوي دي، مګر د هلمند والي څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو هغه پلان چې غواړي د هلمند یو شمېر ولسوالۍ ونیسي تر خپل کچرو پلان دې راولي هغه پلانونه د تطبیق وړ نه دي د مهال دی او دی تشې ټکونه کړی دی او موږ منظم پلان د مرکزی حکومت په هدایت جوړ کړی دی او ډېر ژر به ګڼ شمېر تصمیمي عملیات په ټولو سیمو کې چلامه دي پیل شي. موږ تا د دې خبرو وروسته هم بیا راغی ورځ تر بلې د کجپي ولسوالۍ امنیتي پوستې ورټولې شولې او دا ماسره ورځ تر بلې څنګه شوله معلومه لا هم نه ده چې د دې ولسوالۍ آینده به څنګه وي.
په هلمند کې د ازادي راډیو همکار محمد الیاس دی چې په کجکی ولسوالۍ کې د روانو جګړو او دغلته د خلکو د اندېښنو په اړه وروستي معلومات شریکول. جوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وبو باندې بس په لاس
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه. د افغانستان د مخدره موادو وزارت د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما د سرګندونې تاییدوي چې په 2015 کال کې افغانستان د مخدره موادو د لوی تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو په لیست کې دی. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې مفصل رپورت اوریدلی شئ. اوس له اسد الله لودین اورو چې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو څخه خبره کړې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنو او د افغانستان په امنیو کې د پاکستان د پاوز رول ته ځانګړي کړی دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې ناامني او د داعش او وسلوالو طالبانو حضور او فعالیت ورځ تر بلې زیاتېږي، خو حکومت نه دی ویلي چې د مخنیوي لپاره یې څه کوي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال هم ستونزې وې، خو هلته به هغه خلکو ته ډاډ ورکوو او خلک به هیله من کېدل. د ورځپاڼې په باور ولسمشر باید تل خلکو ته د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي ترڅو د خلکو هغه شکونه او اندېښنې له منځه ولاړ شي چې د خپل راتلونکي په اړه لري. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په ننګرهار کې داعش لا هم د خلکو ژوند ګواښي. په مطلب کې د ننګرهار د خلکو په حواله ویل شوي چې داعش کورونه ترې نیولي او اوس په خیمو کې ژوند کوي. د مطلب لیکوال د ننګرهار د چارواکو په حواله لیکلي چې د خیبر ایجنسی له تیرا څخه د داعش کورنۍ د ننګرهار اچین او مومند ولسوالیو او یو شمیر نورو سیمو ته راوختي او خلکو ته یې ستونزې پیدا کړې دي. سرخط ورځپاڼې بیا د داعش ګواښ ته په کتو په یو مطلب کې لیکلي چې داعش د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې پر خلکو تړل شوي نکاح تازه کوي. په مطلب کې راغلي چې داعش په دې سیمه کې له هغو کسانو څخه چې په دولت کې کار کوي غوښتي چې د خپلو ښځو سره بیرته نکاح تازه کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه بیا په یوه تبصره کې لیکلي چې د پاکستان پوځ د طالب په لباس کې له افغان امنیتي ځواکونو سره جنګیږي. په تبصره کې راغلي د پاکستان پوځ هڅه کوي چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو مخه ونیسي او په همدې هدف د ډیورنډ کرښې ته په نږدې ساحو کې د طالبانو د جګړې رهبري د پاکستان د پوځ په غاړه ده. ورځپاڼې ته رسېدلي معلومات ښیي چې د طالبانو ناراضي ملګرو ویلي چې له افغان حکومت سره نه بلکې پخوانیو جهادي مشرانو سره خبرو ته چمتو دي. د تبصرې لیکوال ویلي حکومت باید له دې فرصته ګټه واخلي او د سولې د خبرو په کامیابۍ کې پخوانیو جهادي مشرانو ته ډیره ونډه ورکړي.
د افغانستان د مخدره موادو وزارت د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما د څرګندونې تاییدوي چې وای په 2015 کال کې افغانستان د مخدره موادو د لوی تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو په لیست کې دی. اوباما په یو مکتوب کې د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته لیکلي دي چې د افغانستان په شمول د نړۍ 22 هیوادونه د نشه یي موادو لوی تولیدونکي او صادرونکي دي. په عین وخت کې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې له افغانستان سره د دې مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې باید په شفافه توګه ولګول شي. تفصیل خان محمد سینس خورو.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس اوباما له سرګندونو وروسته وایي چې د دې موادو د تولید او قاچاق پر وړاندې د مبارزې لپاره شوې مرستې د انجوګانو لخوا په سمه توګه نه دي لګول شوي او د همدې له امله ښې نتیجې هم نه دي ورکړي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت یو پالیسي جوړونکی ورګان دی او په دې برخه کې د شو مرستو زیاته برخه د بهرنیو انجوګانو په واک کې وه او همدغو انجوګانو لګولې هم ده. د دې وزارت یوې مسؤلې وحیدې عدالت د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بارک اوباما د څرګندونو په هکله وویل:
ناامنی یکی از عوامل عمده کش تریاک هست که در اصلاحات که ناامن است.
ناامنی د مخدره موادو د زیاتوالی یو عمده لامل دی او هغه سیمې چې ناامن دي کوکنار پکې زیات کرل کیږي. بل ستونزه د بودیجې ستونزه ده. دا وزارت کافی بودیجه نه لري چې لازمه مبارزه پرې وکړي.
مرمن عدالت وویل د دې وزارت لخوا د مخدره موادو پر ضد مبارزه شوې او نتیجه هم ورکړي، خو په دې لاره کې مؤثره مبارزه ډېر امکانات او ډېره بودیجه غواړي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس اوباما ویلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید په نړیوالې ستونزې اوښته. اوباما دا هم ویلي هغه کیمیاوي مواد چې د مخدره موادو په تولیدولو کې کاریږي چین یې تولیدوي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې د وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې په څه باندې 2,24,000 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي چې دا اندازه د 2010 میلادي کال په پرتله زیاتوالی ښیي. دا وزارت دا هم وایي چې په 2010 میلادي کال کې 40 ولایتونه د کوکنارو له کښته پاک شوي وو، خو په وروستیو کلونو کې په 15 ولایتونو کې بیرته د کوکنارو کار زیات شوی دی. کارپوهان په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید زیاتوالی د دې موادو پر ضد د مبارزې ناکامي ښیي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مواد مخدر د تروریزم سره مستقیما ارتباط لري. په دې ارتباط کې افغانستان بیرته پاتې شوی ده. افغانستان نشي کولای چې دا معضله په خپله حل کړي. دا په منطقه کې او جامع جهاني سره مستقیما ارتباط لري چې د دې په مقابل کې باید مبارزه وشي.
د امریکا جمهور رئیس اوباما دا هم ویلي چې ملګری ملتونه په پام کې لري د راتلونکي کال د اپریل په میاشت کې د دې موادو پر ضد نړیواله مبارزه پیل کړي. کارپوهان تاکید کوي چې که نړیواله ټولنه په دې مبارزه کې له افغانستان سره لازمه مرسته ونه کړي، دا مبارزه به بیا هم نتیجه ورنه کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پېښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 1 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د مخدر موادو په وړاندې د ځانګړي څارنوالۍ رئیس وایي چې د نشه یي موادو له کاروبار او قاچاق څخه تر ډېره نړیوال قاچاق وړونکي ګټه اخلي. یار محمد حسین خیل له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې له دې پدیدې سره باید په نړیواله سطحه مبارزه وشي. له ښاغلي حسن خیل سره د ازادي راډیو خبریالې ناجیه ساپۍ مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په هیواد کې د مخدر موادو د قاچاق په برخه کې څومره کورنۍ او بهرنۍ کړۍ لاس لري.
دا درست کړی دی چې یا هغه مافیا دی چې عین تر امریکا پورې دا جنس رسی، تر لندنه پورې جنس رسی او تر اروپا پورې جنس رسی. هغه دی قانان چې په افغانستان کې یا په نور هغه کې دغه کخ کوي، د دو منفعت دومره نسته لکه چې هغه خارجي کړی یا هغه مافیا چې مال هغه ته رسي. یو قاچاقوړونکی مال امریکې ته رسي، دا څوک دی؟ د دې تر شا څوک دی؟ دا درست مافیا کړی دی او دا یا اروپا ته دغه رسي. دا همدغه قاچاقوړونکي دي چې هغوی سره څو وخته مخکې هم له یو ملک نه یو ډیر مهم قاچاق بل مابس نه اول کرتی نه او دوم کرتی له دنیا نه خوشو. دا صرف افغانستان پورې مربوط نه ده، دا نړیواله پدیده ده. باید دنیا په دې کې سهم واخلي او که چیرته دنیا په دې کې سهم وانه اخلي او دې په مورد کې جدي مبارزه ونه کړي، دا به ناشونی چې افغانستان یا دنیا نه دا هغه ورک شي.
د دغه څارنوالۍ د کار له پیل څخه تر اوسه پورې څومره د مخدره موادو قاچاق کوونکي نیول شوي او څومره لوی او مهم قاچاق کوونکي دي؟
تر اوسه پورې اضافه له 4000 نفر به گرفتار شوي او پیګرد قانوني به پکړ شوي.
په دغه 4000 کسانو کې څومره لوی قاچاق کوونکي دي؟
په مجموع کې دغه کسان چې گرفتار شوي دي لوی قاچاق کوونکي دي. اصلا موږ خو هر قسم په هر کټګوري افراد او اشخاص هم خارجيان هم داخليان گرفتار شوي محکمه شوي دي او خان ته تسلیم شوی دی. خو منګه د یوګاندا او نایجیریا او پاکستان او ایران زیاتره مشغولین دي د قضایو منګه د افراد او اشخاص دي. تقریبا حدود یو درې سو نه اضافه کسان بول دغه پنځه میاشتې او شل ورځو کې درې سو پنځه قضیې چې له هغه جملې نه شپږ شپېته قضیې بېدون د مضمونه دي او څلور شپېته قضیې له مخکې کال نه موږ ته بررسي او رسیدګي لاندې موږ هغه لري چې له هغه جملې نه درې سو او یو نوي متهمین د کشفي ارګانو لخوا گرفتار شوي او موږ سوارندولی برای شکری دا قضیه سل اغی جمله نه 204 اتیا قضیه محاکمه تا لیگلی دی سل اغی جمله نه یو سلو دو نوی قضیه نهایی سوی دی او دو نوی قضیه تروس دوران محکماتی که قرار لری.
هر کال پا سلگونو کسان دا نشهی موادو دا قاچاق پتور نیول کیگی خواندیخنه دلتا دا چه دا کسان لرن وقت روز دا خوشی کیگی علت سره
تاستی اتمنان در کو چه منگ نتروس کم زمان چه حکم قطعی نهایی سی چوک بنای خوشی او حق کسان چه خوشی کیگی منگ سلایت په بخش دی تحقیق او اقامه دی دعوا کې لرو مطابق دی یو سلو څلور دی سم ماده دی اساسی قانون په بنا باندې څنګه فرض مثال دی لالجان قضیه چې ولا هغه زمان چې لالجان خوښ شو موږ بلا فاصله د خپل مشکلات یا همدغه موضوع جناب لوی سارنوال صاحب سره شریک کړل چې جناب لوی سارنوال صاحب دی وخت په هماغه وخت کې یو هیئت وټاکه او دا قضیه سارنوالی امنیتي ملي ته ورکړه چې هغوی پیګیري کړه او اجراات پکې وکړه.
نو له دې ټولو مسایلو سره سره فکر کوئ چې ستاسو دغه مبارزه نتیجه ورکړي او کنه؟
بېخي دا خو زه کو ام کو نو ام دا جهانیان ته د افغانستان خلکو ته او د افغانستان ملت ته د درسته سرګنده ده چې دا مبارزه ډیر نتایج ورکړي او حق قاچاق خورون کې چې په آزاد توګه قاچاق کول هغه نن ورځ درست په زندان کې دي او هیڅوک نشي کوی چې په شکل د اشکالو قاچاق وکړي. موږ هم کشفي ارګانونه ورځ تر بلې ورځې پورې فعال شوي دي او هر څوک چې په هر بخش کې خلاف دی قانون په بخش مالی مخدره کې عمل وکړي هغوی گرفتار او موږ مرکز له طریقې تحت پیګر قرار.
په افغانستان کې د نشي موادو په قاچاق کې کومې کورنۍ او بهرنۍ کړې لاس لري په دې اړه مو د مخدره موادو پر وړاندې د ځانګړي څارنوالۍ د رئیس یار محمد حسین خیل څرګندونې واورېدې. تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. هغه افغان میرمنې چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو نجونو د تعلیم لپاره کار کړی دی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا یونیسیار کلنۍ جایزه وګټله. دا میرمن عاقله آصفي نومیږي چې په 1901 کال کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې تر پیل وروسته د پاکستان د پنجاب ایالت کوټ چندنا سیمې ته مهاجره شوې ده. عاقله آصفي په دې کمپ کې او شاوخوا سیمو کې د میشتو کډوالو نجونو لپاره د لیک او لوست او د هغوی د باسواده کولو لپاره یو کورس جوړ کړ چې وروسته یې ښوونځي ته ارتقا وکړه. فرشته جلال زیپې رپورټ لري.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ عاقله آصفي ته چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې د افغان کډوالو په یو کمپ کې ژوند کاوه د هغې د خدمتونو په خاطر کلنۍ جایزه ورکړه. عاقله آصفي ښوونکي ده او له 1902 میلادي کال راهیسې کډوالو نجونو ته لیک لوست ورزده کوي. دا وایي
زه یو معلم یم او د نجونو د تعلیم دپاره مې 30 کاله خدمت کړی دي او زما د دغه خدمت په نتیجه باندې دا هیواد ماته حاصل کیږي. نو زه ډېر خپل په دغه کامیابي باندې ډېره خوشحاله.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره هر کال د نانسن ریفیوجی جایزه هغو کسانو ته ورکوي چې د کډوالو لپاره یې داسې فوقالعاده بشري خدمت کړی وي. د دې نړیوالې ادارې مشر انتونیو ګویترس د عاقله آصفي د خدمت ستاینه کړې او په یوه خبر پاڼه کې ویلي تعلیم د نجونو لپاره ځکه مهم دی چې هغوی په ټولنه کې په خپلو پښو دروي او د دې مخنیوی کوي چې په ټولنه کې له نجونو ناوړه کار واخیستل شي یا جبري کارونو ته مجبوري شي. عاقله آصفي ته د اکتوبر په میاشت کې په جنیوا کې دا جایزه سپارل کیږي. د عاقله آصفي په ښوونځي کې اوس ډېر نجونې زده کړه کوي او وایي چې د ښوونځي دروازې د پاکستاني او افغان نجونو پر مخ پرانیستې دي.
زما تر ادارې لاندې چې کوم اسکول دی په دې کې یو زرو پنځه پنځوس انجلی داخل شوی دی چې یو تعداد د پاکستانی هنجونی هم چې زموږ سره ډیره نږدې کورونه دي هغوی هم ډیر کم تعداد په دې سکول کې یعنی په دې تعداد کې شامل دي.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې ویان ده دنیا اسلم خان وای دا چې د عقلي عاصفي خدمت د ټولو خلکو لپاره او له تبعیزه پرته دی د دې کارته ځانګړتیا ورکوي.
و امر دل چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې مشته افغان مرمن چې د مهاجرو افغانانو نجونو ته درس او تعلیم خي د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارې ادارې یونیسیار جایزه ګټلې ده. لسنیمه بجې شوې دي. له ناجي صاحب څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان له داخله او بهر نړۍ څخه ګڼ شمېر شخصیتونو او ټولنو د ازادي رادیو د همکار او د هیواد مخکښ ژورنالیست جان اقا لکوزی په مړینه غم راځي څرګنده کړی ده. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره وکتل. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ځانګړي سرنوالي رئیس یار محمد حسین خیل ازادي راډیو ته وویل چې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. راپورونه وایي چې د ډیورن کرښې ته څیرمه قبایلي سیمه کې د پاکستان جنګي الوتکو او بلډوزرونو لسګونه دوکانونه له منځه وړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړی چې د اوبو کمښت، بیکاري، انفلانسون او نشه یي موادو د روغدو کسانو د شمیر زیاتېدل د دې هیواد لپاره لوی ګواښونه دي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر چمتو دی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون پر مهال خپل امریکایي سیال سره وویني. او د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د سپتمبر د میاشتې په 22مه نیټه یو بیړنۍ غونډه کوي سو د کډوالو د پرخیدونکو بحران په اړه خپلو کې خبرې وکړي.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ خلکو مشرانو د نی عالمانو د یوې قومي جرګې له لارې په خپل سیمه کې د ښځو د مهر د کمولو پریکړه وکړه. د جرګې ګډونوالو یادونه وکړه چې تر دې وروسته به ښځې په دښمنیو یا نیک او یا بد کې نه ورکول کېږي. د جرګې په پریکړه کې دا هم راغلي که کوم چا د دې پریکړو څخه سرغړونه وکړه نو ټول قوم به ورسره قومي اړیکه پرې کوي او د سرغړونکي کورونه به کورنۍ به په مړي او ژوندي کې برخه نه اخلي. نجیب الله الخیل په ریپورت لري.
د دوشنبه په ورځ د خوست د تڼۍ ولسوالۍ قومي مشرانو او دیني عالمانو په یاده سیمه کې د ښځو د مهر د کمولو او په دښمنیو کې د ښځو د نه ورکولو پریکړه وکړه. قومي مشرانو او دیني عالمانو ټینګار وکړ که چیرې د دې قومي ناستې له پریکړې کوم کس سرغړونه وکړي نو د سرغړونکي کورنۍ په خوښیو او خفګانونو کې به برخه نه اخلي او د هغو سره به په ډله ییزه توګه د اړیکو پالل پرې کوي. د حاکم ولی جنگی خیل په نوم د تڼۍ یو تن قومي مشر د دې قومي پریکړې د اړتیا په تړاو ازادۍ راډیو ته وویل چې
دا د تڼۍ د خلکو غوښتنه وه چې ښځې جنکۍ په ټاپه ودرېد ودیږي نه او هغه څیک چې پیسې نه لري هغه ځوانون دغسې بې ښځې نه ګرځي نو د دې دپوره تڼۍ مشرونه عالمونه ولسوال سپنګیر یې دا فیصله وکړه چې دې خلکو ته داسې نرخ وتړي چې هغه ته هر چا وس ورسېږي. درې لکه افغانۍ مې نرخ ته وتړو او درې تل زار نور نو ورژشتانه غوډیشتانه ممګونشتانه ترینشتا.
د حنیف الله په نوم د تڼۍ ولسوالۍ د قومي شورا غړی وایي چې د دوی په سیمه کې د ښځو ولور ډیر لوړ وو. له دې سربیره د هغو کسانو د مجازاتو لپاره مهم پریکړه وکړه چې وسله وال غلاوي کوي او خلکو ته ستونزې جوړوي.
موږ د ښځو ورور ډیر جګو موږ ډیر کوشش وکړو چې علمانه ته موږ وو چې دا پیر ټیټ کړي یو خدای ضرورت په دغه دي کې وو چې دا پیر ټیټ کړو بل دغه وو چې دا نه را شینه شکیم دی دا غلا یا میټر تښتوی نه د جنازشینه شنه کی دا میګو ته یلی دی دایته چې دا به تاسو نه وکړي.
دا تنه ول سوال زمری حق ملول چې دوی په دې اړه د دینی عالمانو قومي مشرانو او ځای چارواکو سره مشورې کړي او د دوی ټولو ملاتړ تر لاسه کړی دی.
موږ دا کور د لوماو کراو او قومي مشرانو په ملاتړ وکړه. دولت ته ضرورت شوف کې هر نو حکومت ته موږ حاضر یو چې د لوماو کراو او قومي مشرانو سره موږ ملاتړ
یو. یاد قومي پریکړه دی او تن دینی عالم مولوی میر عالم خان خو د جرګې ګډون والو ته واورول شوې.
اول مقدام عدالت کلی دو د خزې مہر چې دای درې لک افغانې دی او درې تل سره زر دی دنه یې زپانره مماګون دی کا ترې زمند دی کتی شاید دا بلونسته د مړی پنیکه کې د جنکای ورکول دا معنی دی دا د زنانه اسلامی حقوق غصب کول دي چې څنګه دا کوي نه کو
دی یادونه ورده په خوست کې خواوشات څلور لسیزې وړاندې دی یاد سیمه یو مشهور مذهبي شخصیت حضرت مقتدا صاحب د خزو مهر ټاکلی وو چې د مهاجرت په سوکلونو کې هم خوستوالو په هغې عمل کوو. که څه هم په خوست کې دا مهال په دښمنیو یا نیکه کې د خزو ورکول کم شوي، خو بل لوري ته د خزو د مهر ډېروالي په دې سیمه کې یو شمېر ټولنیزې او فامیلي ستونزې پیدا کړې دي.
دا نجیب الله الوخیل په ریپورت کې مو واوریدل چې د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالیو خلکو مشرانو او دینی عالمانو د یوې قومي جرګې له لارې په خپله سیمه کې د ښځو د مهر د کمولو پریکړه وکړه. د جرګې ګډونوالو یادونه کړې ده چې تر دې وروسته به ښځې په دښمنیو یا نیکه کې نه ورکول کیږي. د جرګې په پریکړه کې دا هم راغلي که کوم چا د دې پریکړې څخه سرغړونه وکړه نو ټول قوم به ورسره قومي اړیکه پرې کوي او د سرغړونکي کورنۍ به د خلکو په مړي او ژوندي کې برخه نه اخلي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میبینه؟
بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی نده منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل
درنو اردوونکو سلامونه مې ومني. هغه لنډۍ ده چې یو کال به نوره درته کینم زیارت خونه یې چې جنډۍ به دې ساتمه. تر کومه به یو میرمن دغې دروازې د کړپ انتظار باسي چې خاوند به پرې رانوځي. تر کومه به مور هغه خالي ځای ته اوښکې تویوي په کوم به یې چې مسافر زوی ناست و. او تر کومه به پشته پلار کې یو بې پلاره ماشوم له موره د پلار پوښتنه کوي. کله مو فکر کړی چې د مسافرینو په بې سرپرسته کورنۍ څه تیریږي؟
اولین لور مې وه بې د اوښکو نه مای چې نه دي کوي. زه په ځای کې ګرځم، یعنی دغه مسافري د مې زه درته وایم دغه کې ډوډۍ دي په کور کې دي.
د هیواد یو شمېر ځوانان هڅه کوي چې له هیواد بهر مزدوري ته لاړ شي. اکثره یې په کلونو کلونو مسافري کوي، مګر دلته یې میرمن، ماشومان او نور کورنۍ بې سرپرسته پرېښې وي. موږ د کور کلي نننۍ خبرونه د ډېرې اوږدې مسافرۍ عواملو، بد عواقبو او ستونزو ته ځانګړې کړې. زما فرشتې مرسال ملتیا وکړي. قدر من دوستانو، هغه متل دی چې د کور ګټه د لاهور ګټه. خو بیا هم یو شمېر ځوانان له دغه متله پند نه اخلي او د مزدورۍ لپاره لرې هیوادونو ته سفر کوي. د میرمنې او ماشومانو انتظار یې له میاشتو تیریږي په کلونه اوړي، او له همدې امله یې کورنۍ او په خپله له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. په پیل کې د وردګو اوسېدونکي مریم د ځان پاکله وایي چې خاوند یې په کلونو مسافر و، په سخت او تنګ وخت کې به ماما مرسته ورسره کوله، خو کله چې هغه مړ شو بیا یې ژوند دومره ستونزمن شو چې دا یې په رواني ناروغۍ اخته کړه.
د سیلوټ کله د په کور کې دی وخوري او کنی مسافر کیږي دنه. اولین لور مې وه بې د اوښکو نه مای چې نه دي کوي. ماما مې وو هغه مفات شو تلیفون شو ست ماما مرده ست ماما مړی په شو باندې ز په ځای کې ګرځم ټول راته ګوري به ستر مې مړی پروت وي تر هغې نه یعنی دغه م سافټي د مې زه درته وایم چې زه د یوې ښځې په صفت باندې وایم چې هلته که دی کار کو غریبي کو سختي کو دی له خپل لږ د غریبۍ دپاره څي لږ د خپل د فکر د تبدیلولو دپاره هم څي تنه غریبي د څوک نه هغه کوي نه په دی بنا باندې څوک خپل فامیل نه ملامت زه فامیل ته یې لمړی ډوډۍ پیدا کوم ډېر افغانان دي زمونږ چې پیسې پیدا کړي نیمه یې اولاد ته رالیږي نیمه یې باندې خپل عیشونه شونه کوي اصلا د مونږ څه رقمې زه تا ته بیان کړم ډېر یعنی بد حالتونه مونږ ولیدل د خپل شخصي زړه نه ویم چې هر څوک چې واده کا دومره د ځان څه وسنجي ولې د نه کا چې بیې کا بیا د جدا کېږي نه
راز راز جانانا تماشا مہروانا دا سنگ زندگی دا ہے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بیلتانا راز راز
د مریم په خبره کله چې ماشوم په کلونو خپل پلار نشي لیدلی دومره بد اثر پرې کوي چې بیا په ټول ژوند کې یو ډول مړاوي ښکاري کله چې د نورو ماشومانو پلارونه ویني ځورېږي
افسردګۍ اته تاثیر په نسل د موږ باندې اچوي د موږ نسل افسرده نسل دی یو مور چې په بطن کې طفل لري پلار ځنې ولاړ شي د دې مخالف وي د میړه ژوند یعنی هېڅ ژوند نه ده کینم دسترخوان اوار کړم د پلار ځای خالي اولاد پوښتنه وکړي اولاد مرل په څه شکل یې پلار پر موندی اخلي مګر موږ پلار په کور کې نه یو اولاد ماته څه امید کوي چې د مور په سترګو کې وکړي یا مور په یو ځای کې خپل خفګان پټي اولاد پټ کړي ورځي هغه خفګان یعنی اولاد په خپل زړه کې درد ویني هغه درد به موږ نش بیان کړو چې د تا په زړه باندې څه تیریږي طفله د دې دورې نه هم دغه کې ډوډۍ دي په کور کې دي یو د بل سره دي
هغه میرمنې چې خاوند د ډیر وخت لپاره په سفر تللی وي له نورو ګڼو ستونزو سره د خلکو خبرې هم اوري د کابل اوسېدونکي شازیه چې بچو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره شپه ورځ کار کوي وایي
لار نګوس کا مشکلات یو خو د خلکو خبرې وي پلانای دی ولیده بې غیرته او خپل فامیل خوشې کړه لاړه لغه نګو داسې مشکلات پېښېږي بل له دې نګو چې هر څومره زاغه تېر کړي سخته یې خوره ایرانۍ یو درېیم نفر به هم در کې غږېږي بل له ده چې ماشومان بې سرنوشته لویېږي له مغز کا د چرسي پودري عملي سل رقم عیبونه پکې پیدا کېږي مور څه کوئش دغه نه کوئش ته شپږ تو وو کال اداره کا پس لغه اداره له مور خلاصيږي مور بچیر د پسې کوڅه او دکانونه بازار نه لټوي
شازیه وای خوندې په دې تمو چې په بهر کې به داسې کار پیدا کړی چې ځان او اولادونه د ټول عمر لپاره له اقتصادي ستونزو وژغوري خدا کار ونه شو د دې په نظر خپل هیواد کې هم کار پیدا کیږي خو کې څوک وکړي
خپل وطن کې کار شته غریبی شته کانور څنې بولونی پزی شته دکانداری شته جویکانی شته هر شای شته موټر شوی شته ولن شته چې تو غیرت ولری چې غیرت ولری دغه دی بیګو د سبا ز قخلار نګو خلک پیدا کوي شو ولی ز سیاسر اندل تا کار کوم پیدا کوم نور نه نش کولای کوي شي ولی نش کوي زرو نه پر مولیدلی چې بیرته راغلی موغ خپل ابرویم له لاس ور کړی کو کار نشته ز چی شای در توکم هیڅ شای نشته خزم په تکلیفې خپلم په تکلیفې جګر کړیم فامیل کی
خفا دی کزما زندگی خفا دی پیا دونو یہ دادیم ہر یو یا چی ہے سدی بے جانا نہ چی تیری گی پاگو کے می گزران دے
جمیلہ چی دی خور میڑے لدول سکلو نرا پدی خوا پر دوبئی کی دی وئی اکثر کسان خپل هواد کې په دکانداري شرمېږي خو په پردي ملک کې به د خلکو کورونه هم پکوي
د اطراف خلک ډیر زیات دا کورونه کوي چې مثلا دوبۍ ته ډیر رفت آمد کوي زی سره بیا بیت روزی شپه کاله بود و کاله بود دلته یو کار غریبی دی و کې خلاص موږ یو مړی ډوډۍ یا قلال خپل اولاد او خزې ته دی ورکي څوک وګوري کار وکي دا مارکیټ د لاس یو کراچۍ دی وخت په غریبی کې هیڅ شرم نه ده ننګ ورځي چې موږ څنګه دا کار وکړو چې کراچۍ وخلو موږ لار سو مارکیټ کې کار اما آلتا چیزی بی آلتا تشنابونه دوی منجی کورو که دوی کار کوی رنگ مولی دوی کوی اما دلتا یو خیلی وظیفه هم لری سره چه آلتا زورنده دوله دی رازه سمنگ واسو
لوگو نارینه و به هم باورو چه به هر ملک تا ده مسافره نیت کوی نه ویشت کلان جاوید چه دو ماشمان لری سودی ترواندهی هغه په هیواد که نامنی او بیکاری دی دیکار لامل بولی
یوازنه ایلت داده چه کار روزگار روزون زندگی پا افغانستان که نامنی واجه هم ده کراچی وانیم که حتما پا دی دار که اوز به انفجار انتحارو شی که تر کور نراوزیم هم پا دار که کور تا چه دن نزی هم پا دار که زماینده بسنگه شوی
نو تاسی زی یوازی زان لدی انتحار انفجار دونش غوری فامیل خوم دلتا پاتی که کنه
نو اتمن د خپل فامیل د پاره کوم بندوبست د پاره زو یوازې دا نه چې زمون ژوندۍ او سازمه فامیل پر دار ویره کی وي اتمن دوی ته به یو څه پیدا کول د پاره زو دا ایله بلرو چې ورځ افغانستان آباد او سیاخت وطن کې کار کو دار زوم درو چون سي مسایه ده نه ده وخت نشي کوي چې خپل وطن کې کار
نو د تاسو په نظر کله چې سعودي ته لاړ سي دومره څه پیدا کی چې خپل کورنۍ مغوړی یا یو څه دوی ته راولېږي
سعودی کې نو تر اوسه خو شته دی مسلمانی خلک د افغانستان مسلمان خلک هلته ژوند کوي هغه هم انشاءالله مسلمانان دي اتمن مونږ قبلوي چې موږ خپل ژوند زندگی جوړول دپاره که بیا هم زموږ له واسطې وشي اتمن خپل فامیل غواړو که هلته مسایه دی دا زمینه
او که له واسطې مو نشي پرېږدی
نو که له واسطې نه شپږ میاشتې بعد ورته راځو نو
غیر له هغه بلته کار کوي
نو مجبور شي کار وکړو بې له کار هم کېږي
زینی نارینه چې بهر ته د کار او مزدوری لپاره ځي هلته بیا خپل کور او بچی هیر شي د نوي ژوند په فکر کې شي د خبره د غوربند اوسیدونکو فرید کوي
زمونږ په سیمه کې یو کس واده وکړ د واده پایله یې په ماشومان وو مسافرۍ ته لاړه په ایران کې مسافر دی داسې بې سر ناشته پرېښودل او هغه هلته یې واده کړی دی په ایران کې اوس هلته کور ژوند زندگی لري داسې هم نه کوي چې د یاده ته طلاق ورکړي یا ځواب ورکړي کله چې یو کس یا ځوان مسافرېږي هغه لس دولس کاله مسافري کوي بله نوی کورنۍ تشکیل کړی دی واده یې کړی دی
داسې هم نه دی چې ټول نارینه به په بهر ملکونو کې هغه د چا خبره په ګلونو ګډوي له ستونزو پیښو او نورو ناخوالو سره به نه مخ کیږي ځینې خو بیا په داسې ابدي سفر ځي چې بیا یې راتګ نه وي د غزني اوسېدونکی محمد آصف د همداسې پېښې کیسه کوي
نو هغه بیا یوازې دا چې هلته ورسېږي یوه میاشت لورې شي په لارې تېروي باندې د بلوڅانو د نورو نورو لخوا وهل کیږي ځینې مړه کیږي یعنې ښکاره بېلګې دا ده چې موږ یو خپله یو کلیوال ولو ایران ته د مسافرۍ لپاره تو بدرګه مرسو او تروسه یو هم نشاولی سی وبوت ولیدو مرغان او خور د هرڅه ایس پټونه لګیدم اغه میرمن خبر راولایږي او دا کښنه ماشمان سال نه میاسته لپاره یا دی یو کال لپاره 500 غنم او یا 100 غنم مده د بل چسر مزروي او په دې ډول باندې خپل ژوند مخته بیا
هغه نارینه چې پرته د میرمن لخواشینه اوګدی مسافرې کوي لدینی په لوه هم د دې کار سم نه دی نور معلومات دینی عالم احسان الحق انی فیره کوي
کچیر ته میرمن له یو چا سره موافق وي او میرمن ځان ساتل شي او خواندانو ته اجازه ورکړي چې هغه کال دوه مسافری وکینو دا د دې دواړو موضوع ده خو که میرمن پر رضایت و نه لري او خاون دغه سی وګدی مسافری کوي نو د سلورو میاشتونه اخوا قانونا او شرعا اخلاقا اجازه نشته چې یو څوک وګده مسافری وکي علت د خبرې دا د هغه مېرمنې چې واده شي نو د واده نه بعد که خاون تر لری وي انتهایی صبر یې سلورو میاشتو ته رسیږي د سلورو میاشتو نه بعد خلک وای وي د صبر کاسه نور نسکوره شوې ده انسان جرم او ګناه ته اړ کیږي او دا قانون عمر رضی الله عنه د خپل خلافت په دور کې جوړ ک یو شپه د خپل رعیت د حالاتو د معلومولو په خاطر ګرځیده یو میرمن په دوه پوړیزی کور کې و او هغه شعر او یا ټپه ویل د خپل خوند په جدایي باندې نو عمر رضی الله عنه د حالت واورید او سبا یو د ډیر پاخه عمر میرمن راوغختله پښتنه تر وکړه چې یو واده شوی زنانه چې خوند نه وینو څومره وخت صبر کول شي د خوند په غیاب کې هغه ورته ویل چې یو ورځ خو بل اخر عمر زنه دا پښتنه تر کوله چې ډیر مشکلات او مجبوریتونه وی خو افته شو میاش بل اخر سلور میاشت چې سلور میاشت خبره ورته وکړه سلور میاشتونه اخوا نور نو کناری نه وینو هم ګناه تړ کیږي او که خزه وینو هم ګناه ته اړ کیږي
قدر منه دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې د نارینه او اوګدې مسافرې دی غوې کورنۍ او خپل دوی لبی لبی لستون سره مخ کولای شي نو خو دا وی چې لګټه دی وی خو د کورنۍ په څنګ کې دی وی azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا خو
خوګوري دونکو سلام. د ملي وحدت په حکومت کې لډالو سره موازی نور اتحادی او ډلې هم په جوړېدو دي، لکه چې حکومت د همدغه نوې ډلو لپوستین لاندې پټ کړی. خدای دې خیر کړي. د خبرونه په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
هیوادوال د حکومت لالا دری و اولادونو رشوت، اختلاس او واسطی تر پوزې رسولی دی. دا پین ولایت چارواکی غواړي چې د ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي. تیره ورځ هم قانوني غلو دوه تنه غیر قانوني غله له نیولو وروسته خوشې کړل، او قاچاق بران د ملي وحدت پر روحیه قاچاق کوي. د خبرونو تفصیل در په دار آژانس خبر را کوي چې هیوادوال د حکومت لالا درې و اولادونو رشوت، اختلاس او واسطې تر پوزې رسولی دي. خبر زیاتوي چې هیوادوال په دې هم خفا او ګیله من دي چې په حکومت لالا باندې دغه دوه زامن، یعنی رشوت او اختلاس او یوه لور واسطه، تر نورو ډیر ګران او نازولی دي او هیڅ هم نور ته وایي. خبر د ماسقو منابعو په حواله زیاتوي چې دغه دوه ورونو او یوې خور د ملي وحدت له حکومت جوړېدو وروسته د ملت د وینو په زبېښلو پیل کړی دی. کارپوهان اټکل کوي چې که حکومت لالا د خپلو دغو دریو نااهله اولادونو لاس ورلنډ او مخې ونه نیسي، نو لرې نه ده چې حکومت لالا به هم را چپه او ګونډې مال کړي. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د اپین ولایت چارواکي غواړي چې د خپل ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي. خبر جاتوي چې له همدې عمله د دغه ولایت چارواکي بزګران د کوکنارو کرلو ته هڅوي او مرسته ورسره کوي. د دغه ولایت یو غټ چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط وویل،
مونږ غواړو د تریاکو په برخه کې نړیوال ریکارډ جوړ کړو، او هغه په دې ډول چې د ولایت په لویه څلور لارې کې د تریاکو دومره غټ مینار جوړ کړو چې د فرانسې ایفل برج هم په جوه نه رسیږي.
خو قاچاقبر کوکنار خان بیا دغه خبره نه مني او وایي چې چارواکي په دې چل ټول تریاک راټولوي او بیا یې پلوري، او که کوم مینار هم جوړ کړي نو د شپنو له کوم مورچله به لوی نه وي. بے خبر آژانس خبر را کوي چې تیره ورځ هم قانوني غلو دوه تنه غیر قانوني غله له نیولو وروسته خوشې کړل. خبر زیاتوي چې قانوني غلو دغه دوه تنه غیر قانوني غله د دې دپاره نیولي وو چې د قانوني غلو له اجازې پرته غلا کوله، او هیڅوک یې هم په جریان کې نه و اچولي. خو له څېړنو وروسته معلومه شوه چې غیر قانوني غلو د قانوني غلو له مشره اجازه اخیستې وه، خو هغه خپل کسان نه و خبر کړي. د غلا د چارو کارپوهان باور لري که په هر غلا کې د قانوني غلو اجازه او خوښه موجوده نه وي، نو غیر قانوني غله هیڅکله هم د غلا او یا کوم بل غیر قانوني کار د کولو جرأت نشي کولی. او وروستی خبر دا چې اوس قاچاق بران د ملي وحدت پر روحیه قاچاق کوي. د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې له همدې عمله اوس قاچاق بران د نیولو خطر نه احساسوي او ښه په آرام زړه قاچاق کوي، آن تر دې چې د تریاکو او نورو مخدره موادو پر قاچاق برسېره یې د انسانانو قاچاق هم پیل کړی دی، او هره ورځ په زرګونو تنه هیوادوال نورو هیوادونو ته قاچاق کوي. د قاچاق د چارو ماهرین وایي چې دغه پرمختګ په کارونو کې د ملي وحدت له روحیې پیدا کولو وروسته رامنځته شوی دی، او د ملي وحدت د حکومت دغه د ملي وحدت د روحیې بابول لوی پرمختګ دی. خبرونه خلاص شول.
لشم ګل بردبار صاحب سره مو مرکه درته کړې ده که یوه ورئ نو د چاپړوسۍ له تخنیکونو به خبر شئ. بردبار صاحب، کلم رای خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنئ نو خوشحاله به شو.
اولینا اولینا په دواړو سترګو صدقه مو شم، خدای مو راته ژوندۍ لره. خلک مې چاپړوس بولي خو نوم مې لشم ګل بردبار دی، په لشم خیلو کې اوسېږم، صدقه مو شم.
او اوس څه کار کوئ؟
پخوا هم غټ سړی وم او اوس هم غټ سړی یم. په خوام له غټو خلکو سره ګرځیدم را ګرځیدم او اوس می هم ټوله ناسته پاسه له غټو خلکو سره ده سه
خلک چپروسی بد غنی او چپروس ته هم په بد سترګو ګوري ته څه پکې وای
دا څه وای قربان موشم خلکو پسې مر ګرځا خلک هر څه وای چا چې دی یو شی خوان نیو اسکلې په خوان دی هم نه پویږي زیاتره خلک هغه کسان دا تبلیغ کوي چې د چپروسی خوان نی ویلیدلای سه
رښتیا وای دغه سي خدا
څومره خیر جلې صدقه دي چې دور سر په خبره ورسېدي چپروسی او ډیر غټ هنر دی او هر څوک دغه هنر نه لري هغه چې نه لري نو بیا په موږ چپروسانو پسې تبلیغ کوي ما خو تر اوسه هیڅ ډول بدی پکې نه ده لیدلې پرته له ګټې
یعنی چې ګټه لري
ډېرې زیاتې قربان مو شم اقتصادي سیاسي اداري عوان روحي او جسمي ګټې
جسمي ګټې څه شی دي
جسمي ګټې ورزش ده مثلا ازغلې به سر بخته پورته کوي روزی بخوروي ملا بجګو ټیټه کوي د څټ حرکتونه د خېټ حرکتونه او د ملا حرکتونه د ژبې او د خولې حرکتونه د سترګو او روز حرکتونه قربان دي شم د حافظې او تیز فکری حرکتونه دا ټول د چپروسی کولو پر وخت اجرا کیږي او د چاپروس د جسمی روغتیا سبب کیږي قربان دي شم
سیاسي ګټې هیڅ شی دي
ماهر چاپروس همیشه یو مطرح سیاسي شخصیت وي ځکه یا له لویو مطرح سیاسي اشخاصو سره لکه د سوري غونډي ګرځي او یا هم په خپل یو څوک شي قربان دي شم بلا دي والم اگر اختیا درته وایم هر څوک وړي چې یو لوړ ځای ته ځان ورسوي خود رسول توان نه لري او چې دغه کار کوم شریف چاپروس وکي نو بیا یې نیت په بدوي بلا دي واخلم
مننه لشم ګل بردبار صاحب چې له موږ سره مرکې ته حاضر شوی
لتانه مننه کوم قربان دي شم نعم خدا ډیر لایق او خیر جلی هر وخت چې چیرته کار بند شو ما ته غا کولای شي څه خدمت دی وکم اوس
مننه
لتانه مننه تشکر خیر ویسی د نیک او صالح اولادونه شي
وی وس خلق په واسطه مقرریږي د همدغه سی و مقرر شوی خبریال لکاره مخبره وو
ګورالک همدا اوس په بازار ته لاړ شي او دوبۍ او پاکله به یو رپورت جوړ کې پوښوي او چې بیل وړ شي کنه همدا وو وګوره چې د ملي وحدت په حکومت کې د کومو شیانو بیې لوړې شوې دي او د کومو شیانو نه دي لوړې شوې او دا بیې ولې لوړې شوې دي څومره لوړې شوې دي او د کومو شیانو لوړې شوې دي خسې پوه شو ځنو د سب ضروري شیان د در سره واخله او پام دی چې د ټایپ بالتې دي سوځېدلې نه وي ټایپ هم را سره واخلم نو چې ټایپ در سره وانخلې د خلکو غوونه به په چی کې ټایپ کړي خسې را سره وا به اخلم الو
سیب خبری علیم
چه دیول
سیب په بازار کیم اوس کومه خواته لاړشم
هم دغلته د بای پختنه وکړه
سیب د څه شي دی بای
د ټولو شایانو
خه سیب پسترګو
دا څومره احمق دی خمی پوکه ته څوکړي خو هغه دی بیا هم نه پویږي د واسطه خو دې رنگ ورکسي الو
سیب خبری علیم
نو څنګه د کړم چې خبری علی
سیب ما ویل چې لچانه پختنه وکم
د مال پلار
سیب دغه دکان په کوم مارکیټ کې ده
چې تله ته مې درته وویل ها
سیب و دې ویل چې د شیانو د بای په باره کې ریپورت جوړ کړ
نو جوړ دې کړ
سیب خو دغه جوړوم خو دې نه ویل چې د چانه پختنه وکم
درته و مې ویل چې له دکاندارانو او خاریانو نه پختنه وکړه او غوونه حساب کړه
خه سیب دغه ته یو سړی پیرکی خرڅوي پختنه ته وکم
ترې وکړه bale
سیب خبری علیم
بیا ته وای
سیب ما ویل کله چانه پختنه وکم په غوسکی که خوبه نه رواندی
کاش که دغه خوله در ما تکتی تیر دی لده رپورته ده کور تا دی لاړ شه تام بیا خبریال شوی
ښه سیب خیر وسی په کور که به مل پلاره د ټولو شیانو د بیې پختنه وکم هغه ته د ټولو شیانو بیې معلومې دي ځکه چې مور مې د ورځې درې څلور ځله په سودا پسې لیږي
Thank you.
افغان ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو برای افغان پور صادق سپینغر مسکا احساس او زه حسین حکمت کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
په کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صافا او واځه هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لرئ.